کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر زما د نورو همکارانو په ملتیا درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې د افغانستان جمهور ریاست افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو تود هکلی کړی دی. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړي دي. دا او نور خبری راپورونه به په همدې خبرونه کې واوري. خو خبرونه اجمل ان په خبرونو پیلوي.
د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کړی دی. د غزنی، کندهار او میدان وردګو ولایتونو څخه د وسلوالو طالبانو د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي دي او د امریکا ولسمشر یو حکم لاسلیک کړی چې د یو بل کال لپاره په شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کړی. د جمهور ریاست د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی وایي افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریځ مهمه ورزښناک دی. ښاغلي مرتضوی نن ازادي رادیو ته ویل هغه لوري چې په افغانستان کې د جګړې پر دوام ټینګار کوي، د افغانستان او نړۍ د دیني عالمانو وروستیو فتواګانو چې د دې جګړې پر ناروغوالي پکې ټینګار کړی لپاره کوم ځواب نه لري، نو خدای چې له جګړې لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغان علماو شورا وایي د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په وروستیو کې د جګړې په اړه ورکړي. په مکه معظمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن د جمعې په خطبه کې د افغان سولې لپاره دعا وکړه او د جګړې پر بندېدو او د افغانانو ترمنځ پر یووالي او سولې ټینګار وکړ. خو په عین حال کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د مرګ ژوبلې خبرونه راغلي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتیری او 12 طالبان وژل شوي او درې افغان سرتیری او 4 طالبان ټپیان شوي. د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه ډله ییز بریدونه تیره شپه د دې ولایت د خواجه عمري، قرباغ، مقر، اندړ، زنخان ولسوالۍ او مرکز اړوند نورو یو شمیر سیمو کې پر امنیتي پوستو کړی. نوموړی وایي د وژل شوو طالبانو دوه جسدونه د جګړې پر ډګر پاتې دي. اخوا د کندهار چارواکي بیا وایي چې 12 وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې. په جنوب کې د ملي اردو د 215 متل قلي اردو له قمندانۍ څخه په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وسلوالو ته د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاغونډۍ په سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو په دفاعي غبرګون کې مرګ ژوبل و. وخت سرچینه وایي وسلوالو په سیمه کې د ملي اردو پر ځواکونو برید کړی چې د هغوی په دفاعي عکس العمل کې 8 وسلوال وژل شوي او 14 نور یې ټپیان دي. خبر پاڼه کې د ملي اردو د ځواکونو د تلفاتو یادونه نه ده شوې او نه هم تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه کومه تبصره کړې. له کندهار نه په یو بل ریپورت کې ویل شوی چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې به می چاودنې څلورو کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. پیښه نن 2 بجې د سپین بولدک ولسوالۍ په بازار کې رامنځته شوه. د کندهار د والي ویان داوود احمدي په وینا چسپکی ماین په یو شخصي موټر کې ځای شوی وو او د موټر د وینځلو پر مهال چاودنه وکړه چې د موټر وینځنې یو کارګر وژل او درې نور ټپیان کړي دي. نن د چنګاخ دویمه نیټه د کونډو نړیواله ورځ ده. په یو نوي ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې په هرو 5 خزو کې یوې خپل خاوند له لاسه ورکړی او په ځوانۍ کې کونډه شوې ده. په افغانستان کې د کونډو د زیاتېدو اصلي علت جګړې یادې شوې. څېړونکي وایي په ټوله نړۍ کې جګړې او شخړې د کونډو د زیاتېدو باعث شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ یو حکم لاسلیک کړی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د دې تمدید علت د شمالي کوریا اتومي وسلو غیر عادي ګواښ بل شوی دی. ولسمشر ترامپ د جون په 23 نیټه هغه بندیزونه غځولي چې په اصل کې په 2008 میلادي کال کې پر شمالي کوریا لګول شوي وو. نوموړي دا اقدام یوازې څو ورځې وروسته له هغې کړی چې پر خپل ټویټر یې ولیکل نور د شمالي کوریا لخوا اتومي ګواښ وجود نه لري. ولسمشر ترامپ د جون په 12 نیټه په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره خی کتنه وکړه چې هدف یې د کوریا په ټاپو وزمکی د ترنګل تیارا کمول وو. له دې سرمشریز وروسته ولسمشر ترامپ ویلی وو پر شمالي کوریا به بندیزونه تر هغه دوام وکړي څو چې په دې هیواد کې اټومي بيوستي کېدو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه وکړي. په عین حال کې د امریکا متحده ایالاتو روسیې ته خبرداری ورکړی چې خپل متحد سوریایي ځواکونه دي د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې له بریدونو راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پیژندل شوې وه. دا خبرداری وروسته له هغه ورکول کېږي چې په دې سیمه کې د اغیانو خلاف د سوریې د حکومتي ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو رپورټونه خپاره شول. د جګړې څارونکي او د اغیانو سرچینې وایي چې د جون په 22مه نیټه د سوریې حکومتي ځواکونو په خوندي سیمه کې د مخالفانو پر اهدافو بیرلی بمونه غورځولي. دوی دا بریدونه د امریکا د هغه پرلپسې خبرداریو سربیره کوي چې په سیمه کې د اوربند عملي کېدو لپاره یې ورکړی دي او ویلي دي چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ پر اوربند شوی توافق دی عملي شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازینې کهلي ویلي د سوریې پوز پرلپسې په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمول له توافق سرغړاوی کوي او د دوی بمبارۍ له دې خوندي سیمې څخه تر 1000 زیات ملکیان تېښتې ته اړ کړي دي. نوموړي ویلي د سوریې په جنوب لویدیځ کې له اوربند څخه د سوریې د پوز سرغړاوی باید پای ته ورسیږي او روسیه باید په دې برخه کې خپل رول ترسره کړي. دا و خبر.
خبرونه مولا زادې رادیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمینی شریفین امامانو له څرګندونو هرکلی کوي. د جمهور ریاست ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
کسایی که اصرار بر جنگ دارند در برابر فتوای علما، فتوای علمای افغانستان، علمای اندونزی بودن، علمای عربستان، تمام علمای کدام پاسخ روشن دارن و میتونن همه فتواها را رد کنن یا نه؟
په همدې اړه یوه تحلیلي مرکه هم اوریدلی سي. بل خو د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یوه ځانګړي پیغام له لارې د اوربند او سولې په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. د هلمند تر کابل پورې د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست:
یعنی په ټولیز توګه وایم د دوی هغه زړې خبرې دي، د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس کلي فکر کړی فکر نه کوم چې لومړی ځل دی.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه د یو بل کال لپاره تمدیدېږي. او په دوهمه نیمه کې دوی ونیزې خبرونې لرو: حقیقت څه دی او د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه را سره واوري. سمشخله از دادی رادیو اوری ورسو ده خبرونی لمرنی مطلب ده. ده افغانستان جمهوری ریاست ده افغان سولی او جگلی پاره ده حرمین شریفین امامانو لطرگندونو هرکلی کرده. ده جمهوری ریاست ده ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی وی په افغانستان که ده جگلی ده پای ترسیدو لپاره ده طول اسلامی مراجعو واحد دریز مهم او ارزش ناک ده. پا ورت وقت که ده افغان علماو شوروی ده حرمین شریفین امامانو څرګندونی ده افغان علماو هغه فتوا ته قوت ورکوي چې په ورستیو که ده جگلی پاره ورکرده ده. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دینی عالمانو واحد دریز دغه جګړې مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوسته. د جمهوری ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال مخالفین باید د دینی عالمانو غوښتنو ته په درناوي له جګړې لاس واخلي.
آیا واقعا کسایی که اصرار بر جنگ دارند
دوی وی هغوی چې په جګړې ټینګار کوي او جګړې د بدیل لارې په توګه غوره کړي کولای شي چې د افغانستان، انډونیزیا او یا هم د سعودي علماو فتوا رد کړي چې مطمئن انده کار نشي کولای، نو باید د سولې لار غوره کړي.
بهتر است که داسې جنگ بردارن و مورای سول د پیش بگیرن.
دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د اسلام د دوه استرو جماعتونو حرمین او شریفین امامانو د جمعې د لمانځه په خطبو کې په افغانستان کې جګړه ناروا او بللو پر سولې ټینګار وکړ. دا په تیر ولسو کلونو کې لومړی ځل دی چې په مسجد الحرام او مسجد النبوي کې د جمعې د خطبو پر مهال د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې دعا کیږي. په مکه مکرمه کې د مسجد الحرام امام شیخ عبدالرحمن سودیس ویلي چې افغانستان کې د چاودنو، بمباریو، بریدونو او نور ورته پیښو قربانیان هم وګړي دي. د ښاغلي سودیس په خبره په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره سمدلاسه اوربند سیاسي خبرې او روغه جوړه تر ټولو افضل جهاد دی. شاوخوا درې اونۍ وړاندې زرګونو افغان دیني عالمانو هم په کابل کې د روان جنگ په اړه فتوا ورکړه او جګړه یې ناروا وبلله. په ورته وخت کې د کابل د علماو شورا مشر عبدالبصیر حقانی وایي د افغان جګړې په اړه له اوږده ځنډ وروسته د مسجد الحرام او مسجد النبوي د امامانو څرګندونې د افغانانو لپاره ښه ښه زیری دی. د نوموړي په باور د جګړې ښکېل خواوی کولی شي په یادو مقدسو ځایونو کې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
خانه کعبې دواړو امامانو پرون د جمعې خطبه خاص د افغانستان د جنگ خاطر کړې وه او د دولت مخالفین او دولت دواړه ته بلنه ورکړه چې راشي په خانه کعبه کې او چې ټول مسلمانانو قبله ده دلته خپله فیصله وکړي. امید دی چې روانه جګړه باندې د لوی تاثیر وکړي ځکه اخرین حد د مسلمانانو چې هغه حرمین شریفین دي.
د خاغلی حقانی په خبره د سعودي علما باید نور د افغان جګړې په اړه بې تفاوته پاتې نشي او د جګړې په خپل خواو فشار راوړي چې د خبرو می سکینی. د پداسې حال کې چې ټاکل شوی د روانې سرطان میاشتې په وروستیو کې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د دینی عالمانو یو لوی ناسته تر سره شي چې افغان حکومت ورلمخه د دغې ناستې په اړه خوشبيني ښودلې.
دوستانو په دې اړه مو د افغانستان د جمهور ریاست خبرګون واورېدی. په همدې حال کې د سولې علي شورا وایي چې د افغان جګړې په اړه د حرمین شریفین امامانو څرګندونې د سولې له پروسې سره مرسته کولای سي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سولې د علي شورا له غړي ملالۍ شینواري سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د حرمین شریفین امامانو وروستي څرګندونو د اغیز په اړه رغیږي.
زما د اند دا لومړی ځل دی چې د کعبې امام د افغانستان د جګړې اړوند مشخص خبرې کړې دي او په ځانګړې توګه له دواړو اړخونو څخه د اوربند غوښتنه کړې ده. زما د نظره دا یو تر ټولو مثبت ګام دی ځکه ټول مسلمانان هماغې کعبې ته چې د هغې کعبې امام پرون په خطبه کې وویل چې د افغانستان جګړه کې عام وګړي وژل کېږي نو دا جګړه باید پای ته ورسیږي. د دې د قبله دا یو ډېر مهم ګام دی ګڼم که چیرې زموږ د جګړې دواړه اړخونه وکتل شي او د جګړې هغه رښتیا هغه اصلي قربانیان شمیره وکتل شي شاید دا برختیایي چې یا زیاتره برخه یا 95% او د دې جګړې قربانیان عام خلک دي.
تلفات په اړه کې ویلې پښتنه درمه سکیږي چې ولې په تیر ول سکلونو کې دا ول زل لپاره د نبوي مسجد او همدارس د مسجد الحرام امامان دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونه کوي. اوس وضعیت ستاسو نظر څه ډول تغیرات راغلي چې حتی دوی د افغان جګړې په اړه څرګندونه کوي او دواړه لوري هڅوي چې د خبرو لارې خپل ستونزې حل کړي؟
زما لاندې د سولې ډیپلوماسۍ کار ورکړی دی او دولت هڅو او ښه نیت نړیوال هم دې ته هڅولي دي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه کیږي.
خو څومره مطمئنه استه چې دغه هڅې شوې دي او یا کیږي بلاخره طالبان چې د جګړې اړخ ده او دوی به دې ته حاضر کی یا د اقل د دوی قناعت به ترلاسه شي چې خبرو ته حاضر شي؟
کله چې د یو جګړه مار یا هغه څوک چې جګړې کا یا جنګیالو یو تر شا اغه مادي سپورت نو سی نړیوال سپورت نو سی یا غسیمی سپورت نو سی زه فکر کوم چې هیڅوک بد دي قادر نه چې دا جګړه مخته وړي.
د افغانستان د سولې د علي شورا غړي ملالۍ شینوارې و.
جنگ دولک
سولې او ملي یووالي د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سم شخلاص د ریډیو اوري خبره د سولې ده. د سولې ولسی کاروان وایي طالبانو د یو ځنګړي پیغام لاري د اوربند او سولې پټړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي ریډیو ټول د ولست غوښتنو پر مخ یو درون گذار دی. خو په خبره دوی به سولې ته رسیدو لپاره خپل هڅې ونه تروي. یوسف خان زتران د موضوع په اړه تفصیل راکوي.
د سولې لپاره د ولسی حرکت غړي وایي چې له درې ورځني ضرب الاجل په پوره کېدو سره وسلوالو طالبانو د سولې او اوربند په تړاو د ولس غوښتنې رد کړي دي. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولس د غوښتنو او د حکومت لخوا د دوی د وړاندیزونو تر منل کېدو وروسته له وسلوالو طالبانو هم دا هیله کېده چې خپل دریځ به نرم کړي. خو دی وایي طالبانو دوی ته په استول شوي خصوصي پیغام کې په خپل پخواني دریځ چې هغه له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل دي ټینګار کړی دی.
ولس طالبان درې ورځې وخت ورکړی و چې هغوی د افغان حکومت د اوربند جواب ورکړي او همدغسې د اوربند پرېکړه وکړي لکه څنګه چې افغان حکومت کړې ده. له بده مرغه درې ورځې وروسته مو له هغوی څخه په خصوصي توګه پیغام ترلاسه کړ. هغه پیغام هم منفي پیغام دی. یعنی په ټولیزه توګه که ووایم د دوی هغه زړې خبرې دي. د دوی په خبرو کې نوې خبره نشته. دا چې دوی ولس پر مخ ووهل او دا چې دوی د ولس هیلې پیکه کړې دا فکر نه کوم چې لومړی ځل دی. په وار وار ولسونو له دوی څخه غوښتنه کړې وه.
ښاغلی وطن دوست وایي د طالبانو دریځ که څه هم خواشینی کړي خو د سولې لپاره ولسي حرکت به خپلې هڅې جاري وساتي. دوی وایي دواړو خواوو ته جګړه استخباراتي شوي نو ځکه سبا د پاکستان، ایران، امریکا، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر پر وړاندې په دې هدف د تعسون خیمې دروي چې په افغانستان کې له لاسوهنو لاس واخلي. طالبانو د سولې د ولسي حرکت د غوښتنو او ضرب الاجل د پوره کېدو په اړه تر اوسه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د سولې ولسي کاروانونه وړاندې له هلمند کابل ته د سولې له پیغام سره پلي راغی او اوس یې په کابل کې شمیر په ډیرېدو دی. له دې سره له پېښور نه د افغان کډوالو یوه ډله د سولې له شهرونو سره کابل ته را روانه ده چې دا مهال له لغمانه تیریږي. د دغو حرکتونو تر څنګ په پکتیکا، لښکرګاه، کندهار او ځینو نورو ولایتونو کې هم خلکو د غونډو او جرګو له لارې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړي دي. د سیاسي چارو څېړونکی شهزاده مسعود د سولې لپاره وروستي حرکتونه او هڅې بېساري بولي وایي چې دا باید لا ملي او پراخې شي. دی وایي کال بیا بیا ټینګار سره هم په جګړه کې ښکېل هر یو اړخ د ولس جرګو او خلکو غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي له زوال سره به مخ شي.
اوس په کار دا ده چې دولت او د دولت مخالفین د افغانستان ملت ته موقع ورکړي او دواړه خواوې باید د افغانستان د ملت ارادي باید احترام وکړي. نور چې څوک په جنګ باندې تاکید کوي او جنګ د حل لاره بولي هغه به خامخا بیا د ملت په منځ کې په انزوا کې راځي. د بین الافغاني خبرو دپاره د لار هواره کړي. خپلې مشروع غوښتنې چې دي هغه د ملت سره شریکي او بالاخره ملت دی چې تصمیم به نیسي.
د سولې د ولسي حرکت او خلکو غوښتنو ته د نه ویلو سره سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو لخوا د سولې د رسمي خبرو اترو د پیل لپاره ځینې نښې نښانې لیدل کیږي.
و امریدل چې د سولې ولسی کاروان وایي چې طالبانو د یو ځانګړي پیغام لري د اوربند اصول په تړاو د دوی او خلکو غوښتنې رد کړې دي. بلخوا د افغانستان ولسی جرګه وایي د سولې د پروسې په اړه ابهامات شته او د مسلې د جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د سولې عالي شورا باید د سولې د پروسې تیاره اړخونه د ولس استازو ته روښانه کړي. خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې د سولې د پروسې په اړه هیڅ ډول ابهامات نسته او هرڅه روښانه دي. محمد حدیث پردیس راپور کوي.
که څه هم په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډیری بحثونه د سولې په اړه متمرکز دي خو ولسي جرګوي د سولې پروسه تیاره او مبهم اړخونه هم لري. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وایي د سولې پروسه باید واضح وي او په دې برخه کې پرمختګونه له ولس او د هغوی له استازو سره شریک شي. ښاغلی ابراهیمی د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او په دې تړاو باید هر څه ښکاره وي. دی وایي موږ سوله د افغانستان د خلکو یو اساسي ضرورت بولو خو په عین حال کې هغه سوله چې پروسه یې ګونګه وي او جزئیات خلکو ته نه وي معلوم قطعا نشو منلی. موږ به د سولې د عالي شورا مسؤلین د جرګې یوې غونډې ته راوغواړو او دا به ترې وپوښتو چې سوله په کوم حالت کې ده. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې لپاره هڅې زیاتې شوي. افغان ولسمشر غنی ویلي چې په هر ځای کې که د طالبانو مشر وغواړي دی حاضر دی چې د سولې خبرې ورسره وکړي. له بلې خوا د پکتیا ولایت سیمه ییزو چارواکو هم ویلي هڅه کېږي چې دغه ولایت د سولې د خبرو لپاره د امن د سیمې په توګه اعلان شي. د پکتیا قومي مشر جنت ګل منګل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دغه ولایت د ولسوالیو د قومي مشرانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د پکتیا مرسیال ولی عبدالولی صحیح هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې تړاو خوشبيني شته، خو په خبره دا په دې معنی نه ده چې دغه ولایت به طالبانو ته سپارل کیږي. خو د سولې د عالی شورا وایي سید احسان طاهری بیا وایي چې طالبانو ته د سولې د خبرو په وړاندیز کې د منسي مدرمن سکیدو په اړه څه نشته. نو موړی دغه شان وایي چې د سولې د پروسې په اړه هیڅ ډول ابهامات نشته او هر څه روښانه دي.
د
وی کده سولې موضوع ګونګ وای نو خلک بل مونږ سره هم غږی نه وای. کله چې د افغانستان ټول خلک او په بیلا بیلو سیمو کې د سولې په اړه غږونه پورته کوي، دا ښیي چې خلک له دغه پروسې ملاتړ کوي. د سولې په اړه چې هر ګام اخیستل کیږي د رسنیو له لارې له ولس سره شریکیږي. په دې اړه به خلک پریکړه کوي او مونږ به د هغوی د پریکړو پر اساس عمل کوو. د ولسي جرګې غړو تیرونه هم د سولې په اړه ځینې بحثونه مطرح کړي وو او پریکړه یې کړې وه چې په دې اړه به یوه طرحه د سولې علي شورا او حکومت ته وسپاري. که څه هم په دې وروستیو کې د اوربند او د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه هیلې زیاتې شوې، خو په ورته وخت کې په دغه پروسه کې د عدالت او دقت په پام کې نیولو هم ټینګار کیږي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
په افغانستان کې د اولمپیک نړیوال ورځ د سولې او یووالي په نوم ولمنځل شو. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته ویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي دي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې ټینګښت لپاره هم هڅې وکړي. محمد وصل وصال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې او افغان لوبغاړو د اولمپیک نړیوال ورځ په بیلابیلو لوبو او ځانګړو نندارو سره ونمانځله او په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت هیله وکړه. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حافظ ولی رحیمی په کابل کې په دغه جوړ شوو مراسمو کې له افغان لوبغاړو غوښتل چې د ورزش له لارې د خلک سولې او یووالي ته راوبولي.
افغانستان
خوښمن دی. زه د هیواد له ټولو ورزشکارانو هیله لرم چې د ورزش د ودې ترڅنګ د سولې لپاره هم په هیواد کې کار وکړي. سو د اولمپیک د نړیوالې کمیټې نړیوال شعار چې سوله، یووالی او د ټولنې د ټولو وګړو ترمنځ برابري ده، هغه پلی کړو. خاغلی رحیمی دا شنویل چې د افغانستان ورزش اوس مخ پر ودی روان دی او افغان لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې د هیواد نوم ځلوي. د اولمپیک د مشر پر سر له دوه کلونو نه اندریو له پایت رسیدو وروسته د لومړی ځل دی چې د ټولو ورزشي فدراسیونونو مسؤلین او لوبغاړي تر یو چتر لاندې راټولېږي او د اولمپیک نړیواله ورځ نمانځي. په دغو مراسمو کې د افغانستان د شاوخوا 500 ورزشي رشتونه، سلګونو افغان لوبغاړو او د ورزشي بنسټونو مسؤلینو ګډون کړی و. خو له دې ټولو سره سره د یو شمېر ورزشي فدراسیونونو مسؤلین شکایت کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته لازمه پاملرنه نه کیږي. په هوا کې الوتنه یا هوا بازی یو له هغو لوبو نه ده چې د مسؤلینو او لوبغاړو په خبره په تیرو وو کلونو کې د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. د دغه لوبې یو تن لوبغاړی عزیز الله ارمانی وایي که د اولمپیک ملي کمیټې او حکومت لخوا ورته زمینه مساعده شي نو په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان نوم وځلوي.
موږ په دې وو کال کې خپل شخصي امکانات نه ګټه واخستل، تر اوسه موږ ته هیڅ مرسته هیڅ ځای نه ده شوې. موږ هیله لرو حکومت موږ ته مرسته وکړي او ملي اولمپیک موږ سره مرسته وکړي، موږ وتوانو چې د افغانستان له ادرس له خانه او نور مملکتونو ته بهرنی ملکونو ته سیالی کې برخه واخلو.
خغل ارمانی وای د دغه ورزش لاري غواړي افغانستان او نړۍ ته د سولې پیغام ورسوي او خلک سولې ته راوبولي. په ورته وخت کې د افغانستان د کبډي فدراسیون رئیس فردین جی چې په دغه مراسمو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته ویل چې د نورو کلونو په پرتله سږ کال د اولمپیک نړیوالې ورځې په نمانځنه کې یو توپیر داده چې ټول لوبغاړي او ورزشي فدراسیونونه تر یو چتر لاندې دغه ورځ نمانځي. دی وایي په تیرو کلونو کې که څه هم د موازي اولمپیک او فدراسیونونو په برخه کې ستونزې وې، خو بیا هم دغه ورځ هر کال نمانځل کېدله او سږ کال هم ونمانځل شوه. اوس شته ستونزې تر ډېره هوارې شوي او زموږ ورزش مخ پر ودې روان دی او موږ هیله لرو چې په هیواد کې سوله ټینګه شي او ټول لوبغاړي تر یو چتر لاندې ژوند وکړي. د اولمپیک نړیواله ورځ له 1994 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د جون په 28مه نیټه د سولې، یووالي او برابرۍ په نوم نمانځل کیږي. دغه ورځ په افغانستان کې له 1988 کال راهیسې نمانځل کیږي چې ځینې وخت د جنگ جګړو له امله دغه ورځ نه ده نمانځل شوی او ځان پکې راغلی. وصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو.
اوس مې نړیوال مطلب د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې پر شمالي کوریا لګول سوی بندیزونه د یو بل کار لپاره تمدیدېږي. صالح محمد صالح د موضوع تعقیب کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه بندیزونه چې په اصل کې په 2018 کال کې پر شمالي کوریا لګول سوی به نن شنبه تمدید کړل. خو ولسمشر ټرمپ سورز مخکې په ټویټر کې لیکلي و چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له اړخه نړۍ ته کوم خطر نه دی پیښ. ظاهرا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وسنۍ اجرایوي فرمان د هغې د ادعا تر سیوري لاندې راولي چې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام خطر یې کم اهمیته ښوولی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یوولس ورځې مخکې په سنګاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د تاریخي سرمشریزې پر مهال چې هدف یې په کوریا ټاپو وزمه کې د کړکیچ کمول و وکتل. ښاغلی ټرمپ تر هغې سرمشریزې وروسته ویلي وه که له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې د پاکولو پروسه پیل نه سي پر شمالي کوریا لګول سوي بندیزونه به پر خپل حال پاتې وي. د ولسمشر ټرمپ په اجرایوي فرمان کې ویل سوي د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته د غیر معمولي او فوق العاده ګواښ پېښولو له کبله د شمالي کوریا اقدامات او پالیسۍ ادامه لري. د امریکا دفاع وزارت نن شنبه له جنوبي کوریا سره تر نامعلومې مودې د ګډو پوځي تمریناتو د ځنډولو اعلان وکړ. په دې اړه یې مشخصا معلومات نه دي ورکړي. البته دا هغه ژمنه ده چې په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ له کیم جونګ اون سره د کتنې پر مهال کړې وه. ولسمشر ټرمپ دغه تمرینات جنگي لوبې بللې وې او د شمالي کوریا د څرګندونې تایید کړې وه چې ګواکې دغه پوځي تطبیقات پاروونکي دي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د امریکا او جنوبي کوریا دغه پوځي تمرینات چې د ازادۍ د ساتونکو نوم ورکول شوی شای په اگست میاشت کې وسی.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آیا په هدی یو فراری موټر سشکل په بیساری به لیلام ته شودل کیږي؟ نور بل اسمه تروان خبرو.
یو فراری موټر چې ټاکل شوی د لیلام ته وړاندې شي شای په دومره به یو پلورل شي چې تر دې وړاندې په لیلامونو کې ساره نه دی لیدل شوی. د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او فراری موټر به د اټکل له مخې په 15 میلیون ډالر لیلام شي. دا موټر به چې د سش کال په اگست کې لیلام ته وړاندې کیږي تر ټولو قیمتي موټر وي چې عامو خلکو ته د لیلام لپاره وړاندې کیږي. دا موټر په ایټالیا کې جوړ شوی خو د امریکا په کالیفورنیا کې د اگست له 23 تر 25 پورې لیلام ته وړاندې کیږي. د فراری موټر په 1928 میلادي کال د ایټالیا د موټر ځغاستې اتلولي ګټلې وه. وروسته هم د دغه موټر لومړی خاوند په 9 سیالیو کې پر لومړی مقام خپل کړی دی. په 2000 میلادي کال د موټرو امریکایي کلکسونر او د نیمریکس سافټویر شرکت رئیس ډاکټر ګریچ وایټن واخیست. تر دې وړاندې تر ټولو په لوړه بیه یو فراری په 2014 میلادي کال په 8.1 لک ډالر لیلام شوی و. دا هم فراری موټر و چې هغه هم د 1928 میلادي کال 250 جی ټی او ماډل و.
ستاسو له پیغامونو
مجاهد محمد افضل جهادوال د کوریت د پیول سوالي مربوطه دغه پیغام سب سوم چې د سولې په باره کې مونږ ټول د افغانستان ټول وګړي او ټول ملت په دغه یو آواز د سولې آواز پورته کوو او غواړو د هغه مخالفې ډلو نه چې د هغه د سولې آواز پورته کړي او نور د جنګ جګړه دانو مونږ ته د شرم او د بربادۍ خبرو ده. باید په سوله کې ګټه او آبادي د وروره او آخر پیغام مې دا دی چې هر څوک سوله نه غواړي هغه سره به زمونږ د قیامت ورځې پورې جهادي مبارزه ده. که څوک مجاهد وي هغه خو مجاهد جهاد او مجاهد خو د الله تعالی نوم دی. د الله تعالی نوم چې نه قبلوي هغه نوم بیا د جنګ والا دی. جنګ سره باید جنګ جواب جنګ دی. زه د کندهار ولایت د امان ولسوالۍ څخه خبره کوم. امان الله جان، ما دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ د افغانستان سوله پر مخ ولاړه شي. خدای پاک نور تفیق هم ورکړي دواړو ډلو ته چې څوک راغلي نور د کلي هېواد پرته ویجاړ نه کړي او د پاکستاني اطلاعاتو ته هم دغه خواهش دي چې زموږ په دوستۍ کې چې وسره نږدې شوي دي دولس کاله داسې نو پېښه شوي لکه ساش کال په کوچني اختر کې چې نور دېرش په سوله کې ګوتې ونه وهي نور موږ سره پرېږدي دواری خواهی بمجی و رکم سو با سلام و احترام.
دوستانو د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستول و او دویم د سولې په اړه خپل نظرونه وړاندیزونه درلود. البته دا د ازادي راډیو رسمي نظر نه دی، خپله د دوی نظر څرګندوي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر اوبو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه اوریدلی سي. دغه ورځ زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه او هم تکرار او دغه ورځ راپورونه او مقالې او تحلیلونه کولای سي د ازادي راډیو پر وپاڼه ولولي پته مو د ازادي راډیو .com. څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. یو ځل بیا له اجملان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي د افغان سولې او جګړې په اړه د حرمین شریفین د امامانو د څرګندونو هرکلی کوي. د جمهور ریاست د ویاند رسیال شاه حسین مرتضوي وایي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ټولو اسلامي مراجعو واحد دریس مهم او ارزښتناک دی. د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د نښتو پر مهال یو افغان سرتیری او یولس وسلوال طالبان وژل شوي او درې افغان سرتیری او څلور وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. له کندهار نه په ورکړل شوو رپورټونو کې د چارواکو له قوله ویل شوي دي چې دوی په دفاعي عملیاتو کې 22 تن وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګه دغلته په یو شخصي موټر کې د چسپکی ماین چاودنه د یو موټر وینځون کې د وژنې او د درې نورو د ټپي کېدو سبب شوی. د امریکا متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداری ورکړی چې خپل متحد سوریایي ځواکونه دي د سوریې په جنوب لویدیځ کې په هغه سیمه کې له بریدونو راوګرځوي چې تیر کال د خوندي سیمې په توګه پرې توافق شوی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن یو حکم لاسلیک کړی دی چې د یو بل کال لپاره پر شمالي کوریا بندیزونه تمدیدوي. د دې تمدید علت د شمالي کوریا د اټومي وسلو د غیر عادي ګواښ بلل شوی.
مننه کوم اجملان. ناجیا صفایی به سپورتی خبرونه وړاندې کوي او ورپسې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او بل د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه
د سپورت ورزنه هنداره
په افغانستان کې د اولمپیک نړیواله ورځ د سولې او یووالي په نوم ونمانځل شو. د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې رئیس حفیظ ولی رحیمی په کابل کې په دې اړه جوړ شویو مراسمو ته وویل چې د ورزش مسؤلین او لوبغاړي دي د ورزش د ودې ترڅنګ په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره هم هلې ځلې وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ورزش مخ پر ودې دی او روان کال دوی هڅه کوي چې د نجونو ورزش ته هم ځانګړې پاملرنه وکړي. د جوزجان د بدني روزنې امیر وایي د روشن فوټبال غوره لیګ سیالیو ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف سیالۍ روانې دي. صدیق فایز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د 1200 ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. نوموړي وویل د غوروي دغه سیالۍ به یو میاشت وخت ونیسي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د لومړي ځل لپاره و کال مخکې وشو چې تر هغې وروسته اوس هر کال په کابل کې ترسره کیږي. او د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې نن درې لوبې ترسره کیږي. لومړی لوبه د بلجیم او تونس، دویمه لوبه بیا د سویلی کوریا او مکسیکو، او دریمه لوبه هم د جرمنی او سویډن ترمنځ ترسره کیږي. له دې وړاندې د دغو لوبډلو څخه مکسیکو خپل لوبه 1-0 په وړاندې له جرمنی ګټلې. سویډن بیا سویلی کوریا ته 1-0 ماته ورکړي. بلجیم 3-0 په وړاندې پاناما ته ماته ورکړي او تونس بیا خپل لوبه انګلستان ته بایللې ده. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د جون د میاشتې په 14 نیټه په روسیه کې پیل شوې دي. په دغه جام کې لوبیدونکي 2 لوبډلې په 2 ګروپونو ویشل شوي چې په هر ګروپ کې 4 لوبډلې شامل دي. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشهید حقیقت صدې په یو بل ونی زخبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم. د رواني میلادي جون میاشتې شلمه د پناغښتونکو لنړیوالې ورځ سره برابر و. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې میلیونونه وګړي په نورو هیوادونو کې د کډوالۍ سختې شپې ورځې تیروي. دا چې په نور نړۍ کې څومره افغانان د ژوند شپې ورځې تیروي او څومره هیواد ته راستانه شوي دي او د دې ترڅنګ له هیواد د ځوانانو تیښته، د ځوانانو وتل او کډوال کیدل دا څومره ستونزې لري، غیر قانوني مهاجرتونه څومره ستونزې پیښول شي، د دې ترڅنګ د لارې ستونزې پم دې مسایلو باندې د حقیقت سره د دې اونۍ په خبرونه کې باس کوو. د افغانستان د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت سلاکار حفیظ احمد میاخیل مو ملمه ده. میاخیل صاحب، پیل لدین کول خو ډیره زیاته مننه چې راغلی د ازادي راډیو سټوډیو ته موږ ته وخت راکو. کور مودن د جون شلمه د پناه غوښتونکو نړیواله ورځ دا 13 ورځ د جون په 19 په افغانستان کې تاسو په دې اړه پروګرامونه لرل. دغه ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې نمانځل کیږي. هر کال د دغه ورځ د نمانځنې په ورځ باندې په غونډه کې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او همدارز حکومت بیلابیل ژمنې کوي، خو له بده مرغه چې نه پوره کیږي. سږ کال په دغه غونډه کې کومې ژمنې وشوې او د پوره کېدو لپاره څومره ډاډ موجود دی؟
ډیره مننه. د جون شلمه د پناه غوښتونکو د نړیوالې ورځې سره برابره ده او هر کال دغه ورځ د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې لمانځل کیږي. سکال هم افغانستان کې هم دغه ورځ، البته د جون په شلمه خو نه، د جون په 19 باندې دغه ورځ ون منځل شوه. 13 ورځ د افغانستان د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره په ګډه دغه ورځ په کابل کې ون منځل چې په دې کې د یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو استازو ګډون درلود. یو د افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو یو شمېر سفیرانو، د یونما مشرو او همدارنګه دولتي چارواکي پکې ګډون درلود. په دغه ناسته کې بیلابیل ژمنې وشوې. مشخصا کوو د یونما مشر یا ماماتو ویل چې منګه د افغان کډوالو د راستنیدنې او د دوی د مجدد ادغام په برخه کې له افغان حکومت سره خپل ملاتړ او مرستو ته دوام ورکو. د دې ترڅنګ د اروپایي ټولنې سفیر په کابل کې هم ژمنه وکړه چې منګه د راستنیدنې له پروسې سره مرسته کوو، چې هغوی ویل چې $200 میلیون په دې برخه کې مرسته شوې. د دې ترڅنګ یو شمېر نورې ژمنې هم وشوې. نو د اوس لپاره د حکومت لومړیتوب دا دی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو رسنولو ته زمینه برابره کړي. له همدې امله دغه ژمنې چې شوې موږ هیله من یو چې موږ وشو کولای چې د خپلو دغو نړیوالو همکارانو په مرستې باندې د افغان کډوالو د رسنولو لارې چارې برابرې کړو او دلته ورته د ژوند اسانتیاوې برابرې شي، همغه بشري خدمات دوی ته وړاندې شي او همغه انکشافي پروګرامونه چې د دوی د سرپنامه
خبرې چې تاسو کوئ مخیل صاحب، چې مرسته وشو محاسبه وشي چې په سمه توګه باندې ولګول شي، دا خبره تقریبا له تیرو څو کلونو را پدی خو کېږي. خو بیا هم نه د غیر قانوني مهاجرتونو په شمیر کې کمواله راغی او نه هم په کور دننه کډوالو ته غډول رسیدنه وشو چې څنګه په کار
ګوري. د غیر قانوني کډوالۍ کچه راټیټه شوې تر پخوا. د پخوا په پرتله باندې 2015 او 2016 کلونو کې نږدې 200,000 تنه زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته پناه یوړل او هلته د پناه غوښتنه وکړه. په 2018 او 2019 کلونو کې په دغه کچه کې د پام وړ ټیټوالی راغلی. په 2018 کال کې شاوخوا 650,000 څخه ډیر زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. په داسې حال کې چې په 2016 کال کې 188,200 تنه افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې وه. نو اوس هم د کډوالۍ زموږ کډوالۍ جریان لري، دا منو، خو کچه راټیټ
خو دا دلیل فکر نه کوي چې دا دی چې اروپایي هیوادونو اصلا هغه شرایط سخت کړو.
دقیقا زیاتره هغه بهرني عوامل چې زمنګ د کډوالۍ دغه کچه راټیټه شوه، خو تر څنګه د نړۍ په هیواد کې هم یو شمېر هڅې روانې دي تر څو د ژوند هغه لازم شرایط کغه د سولې د ټینګښت مسله ده، کغه د کاري زمینو برابرول دي. په دې مسایلو باندې حکومت کار کوي او د کډوالۍ مسله حکومت ته لومړیتوب لري او د حکومت په کاري لومړیتوب کې دا ځای لري. له همدې امله یو شمېر لوی جوړښتونه کاری جوړښتونه رامنځته شوي چې خپله جلالت ما جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د کډوالۍ په مسله کې دوی دخیل دي او له وزارتونو سره په ګډه کار کوي. د کډوالۍ عالي کمیسون دی چې 15 وزارتونه یې غړیتوب لري او ولسمشر یې مشري کوي. د وزیرانو شورا فرعي کمیټه ده چې اجرائیه رئیس یې مشري کوي. همدارنګه یو بله کمیټه جوړه شوې چې په لویه کچه چې په دغو کمیسونونو کې پالیسیانې جوړیږي د دغو پالیسیو د تطبیق دنده لري. د دې ترڅنګ ګورئ د کډوالو راستنول دا ډیره مهمه مسله ده. حکومت وشو کولی چې د خپل کال پیل څخه تر اوسه پورې د شاوخوا 2.5 میلیونه تنه افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي. صحیح ده چې هغه سمه رسېدنه به ورته نه وي شوې، خو ستونزې شته په دغو دواړو ګاونډیو هیوادونو کې هم، او د افغانانو راستنول دا د افغانستان سیاسي او امنیتي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی.
دلایل څه کېدلی شي؟ تېره ورځ تاسو په دې اړه برنامه درلوده، کوم عمده لاملونه په ډاګه شول چې له مخې افغان ځوانان غیر قانوني مهاجرتونو ته مجبوري؟
زیاتره بحث په دې باندې وکړو چې په 2015 او 2016 کلونو کې زموږ ډېر شمېر هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل. په هغه وخت کې حکومت هم نوی کار پیل کړی و، ستونزې ډېرې وې. د دې ترڅنګ ناامنی ډېره وه، که څه هم اوس هم ناامنی شته خو په هغه مهال کې هم ناامنی وه. او یو بل عامل دا و چې شاوخوا 400,000 بهرني ځواکونه له خپلو قراردادیانو سره له افغانستان څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلکو خپل کاروبار له لاسه ورکړ، یو شمېر اقتصادي ستونزې هم رامنځته شوې. دا هغه عوامل و چې په هغه مهال کې زموږ ډېرو هیوادوالو اروپایي هیوادونو ته مخه کړه. نو اوس چې دا کچه راټیټه شوې، اوس بهرني عوامل لري. دا دي چې په هغه وخت کې البته د پناه اخیستلو شرایط ډېر اسانه و په اروپایي هیوادونو کې. یو شمېر هیوادونو اعلان وکړ چې موږ افغانانو ته دلته پناه ورکوو. د دې ترڅنګ کاري زمینو برابرول په اروپایي هیوادونو کې، یعنی ښه کاروبار او ښه ژوند او دا هغه مسایلو، خو وروسته بیا چې زموږ هیوادوال اروپایي هیوادونو ته لاړل، په لاره کې هغه ستونزې چې ولیدې، پر پولو محدودیتونه وضع شول، د اروپایي هیوادونو هغه قوانین او پالیسیانې بدلون پیدا کړ، په دې برخه کې د هغوی سیاستونه بدلون وکړ. نو دغه کچه اوس راټیټه شوې او زموږ نه ځي.
په روان 2018 کال کې چې تقریبا 15 میاشتې تیریږي، ستاسې ارقام څه وایي چې څومره خلک لري؟
همارو ارقام معمولا په د کال په پای کې اعلانېږي، او دغه همارو ارقام موږ له اروپایي کمیسون څخه اخلو، ځکه په افغانستان کې دې ځینه چې زموږ کوم هیوادوال په غیر قانوني ډول ځي، زمنګه پولو کې یو شمېر ډېر اوږده پوله لرو له گاونډیو هیوادونو څخه چې دوی هلته ځي، بیا له غزي اروپایي هیوادونو ته ځي. نو داسې یو اداره نشته چې دوی سب کې او نشي کولای، هم ځکه دوی قاچاقي ډول
څه فکر کوي چې 2018 نه په 2013 کې ارقام ټیټ وي،
دغه ډېر تفاوت به ونه لري. خو د 2014 او 2015 کلونو په پرتله باندې په 2018 کال کې دغه کچه راټیټه شوې. په 2018 کال کې نږدې 1,500 تنه پناه غوښتونکي په مجموع کې له افغانستان، سوریه، عراق او یو شمېر نورو هیوادونو څخه دوی اروپایي هیوادونو ته تللي، چې په دې کې زه فکر کوم چې په دویمه کټګوري کې افغانان راځي. له سوریې وروسته ډېر پناه غوښتونکي پکې افغانان دي.
لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، بنامنی او بیکاري یو له هغو ستونزو نه دي په افغانستان کې چې ځوانان بالاخره مجبوري چې اروپایي هیوادونو ته مخه کې. سره له دې چې په دې اوس وخت کې په اروپا کې شرایط هم د پناه غوښتنې سخت شوي دي، لار هم سخته ده، خو بیا هم یو ځوان د دې هر څه سره سره مزي. اصلا زما پوښتنه دا ده چې فکر کوئ چې مثلا د یو ځوان په کلي کې نامنی د بخار کې کار نشته دی، په یو شمېر ولایتونو کې وچکالي ده، حتی ځمکه یې حاصل نه ورکوي، یو ځوان ته بل کوم لار پاتې کېدلی شي؟
زه فکر کوم تېخته د حل لار نه ده. ګورئ، افغانستان چې اوس د بیا رغونې په حال کې دی، تر نورو هیوادونو ډېر ځوان نسل او ځوان انرژي ته اړتیا لري. نو په دغو له دغو غیر قانوني مهاجرتونو سره افغانستان یو خپل عظیمه مادي او معنوي سرمایه له لاسه ورکړه. له همدې عمل اوس افغان حکومت پر دې باندې کار کوي تر څو د کډوال هغه عوامل چې د کډوالۍ باعث کیږي هغه عوامل له منځه یوسي. نو د یو ځوان دپاره پکار ده چې زه فکر کوم چې ستونزې شته په افغانستان کې، خو دغه ستونزې به له هغو ستونزو څخه ډېرې نه وي چې دوی په لاره کې په سمندرونو کې ډوبېږي، زندانی کیږي، وژل کیږي. بالاخره چې دوی هلته ځي، د دوی د پناه اخیستلو مسله ده چې په ډېر سختۍ سره دوی کولای شي چې هلته پناه واخلي، او یو شمیر بیا چې د پناه اخیستلو شرایط نه پوره کوي، سره له دومره ستونزو، سره له مالي او ځاني زیانونو سره چې دوی ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسوي، دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي. نو زه فکر کوم چې دوی باید له خپلو خلکو سره، له خپل دولت او ملت سره په یو ځای کار وکړي.
خو په تاسې په داسې حال کې د یو ځوان د پاتې کېدو غوښتنه کوي دلته چې تقریبا زموږ په سلو کې د پنځه نوي چارواکو اولادونه چې دی هغه په بهر کې ژوند کوي، دې ځوان ته څنګه قناعت ورکول کېدی شي؟ شاید هغوی غټه یې دا عمده وي چې یعنی حالات دلته خراب دي چې د یو چارواکي اولادونه په بهر کې اوسیږي، نو هغه ولې دلته پاتې شي؟
ګورې، د چارواکو د یو شمیر چارواکو اولادونه چې په بهر کې دي هغوی په قانوني ډول تللي، او قانوني کډوالي دا د هر انسان حق دی. هر انسان حق لري چې په یو هیواد کې د پناه غوښتنه وکړي. موږ هم د قانوني کډوالۍ طرفدار یو، نه دا چې د غیر قانوني کډوالۍ. او په غیر قانوني ډول چې څوک ځي، زه فکر کوم هغه له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کیږي. د لارې ستونزې دي، هغه امتیازات چې هلته کوربه هیوادونو کې هغوی ته ورکول کیږي، هغسې لازم امتیازات هم هغوی ته نه ورکول کیږي. نو زه فکر کوم چې که په قانوني ډول ځوانان هڅه وکړي چې په قانوني ډول لاړ شي، که هغه د زده کړو له لارې، که هغه د دې تر څنګ افغان حکومت هم په دې باندې کار کوي. په دې وروستیو کې یو هوکړه لیک له عربي متحده اماراتو سره لاسلیک شو تر څو افغانان په قانوني ډول هلته د کار دپاره واستول شي. نو حکومت هم په دې برخه کې مسؤلیت لري، ځوانان هم مسؤلیت لري. حکومت باید هڅه وکړي چې دغه غیر قانوني کډوالي په قانوني کډوالۍ باندې بدله کړي، او قانوني لارې ورته پیدا کړي چې له عربي متحده اماراتو سره هوکړه لیک لاسلیک شوی، له ایران سره موږ په مذاکراتو کې تر څو افغانان په قانوني ډول ایران ته واستول شي.
هغه د روسي پښتنې په توګه هغه افغانان چې بیرته راستول کیږي، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هغه د قانوني کډوالۍ کوم شرایط چې دي د پناه غوښتنې هغه نه پوره کوي، هغوی به بیرته راستول کیږي. د هغوی دپاره دلته تاسو کومې برنامې لرئ؟ د هغوی د ښه ژوند
په خپله خوښه چې زموږ کوم هیوادوال له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راځي، یو شمیر هیوادونه په دې برخه کې مرسته کوي. دوی د مجدد ادغام د پروګرامونو په برخه کې دوی سره نقدي او غیر نقدي مرستې کیږي. مثلا که زه مثال داسې درکم، آلمان له هغه افغانانو سره چې هغوی په داوطلبانه ډول هیواد ته راځي، له هر کس سره د 800 یورو څخه تر 1200 یورو پورې مرسته کوي. البته دغه مرستې د کډوالۍ نړیوال سازمان او د همغه هیواد د یو تفاهم پر اساس باندې کیږي. د دې تر څنګ د هر هیواد هغه د مرستو کچه توپیر لري. دلته هم چې خو بیا هغه افغانان چې په غیر داوطلبانه ډول افغانستان ته استول کیږي، هغوی سره داسې لازم مرستې نه کیږي، ځکه تفاهم داسې دی چې افغانان چې په داوطلبانه ډول راځي هغوی سره ډېرې مرستې کیږي.
ډېر زیات مننه.
سلامت
کوو.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري، او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
پاندی تانگی
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. تیدې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې ولې نن سبا ځوانان د سرې د ښایسته کولو لپاره جراحي عملیات کوي.
نجونې چې دي زیاته توجه لري خپل صورت ته چې په حساب پلاستیکي جراحي کوي.
د سرې جراحي کول کومې ستونزې لري؟
سره کې مې تغییرات راوستي او له دې کانه مې سخته پښیمانه هم یم.
آیا په دې ډول جراحي سره د انسان څیره ښکلې کیږي؟
وروسته د اشهم به بيخي هېریږي. که اوس دوی د سیو کار وکړي د سیو جراحي وکړي کېدای شي چې وروسته بیا ټول عمر لپاره دوی پښیمانه وسی.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه مسکا هوته کې وړاندې کوم.
دا پوستکی جراحي عملیات د نړۍ په نورو هیوادونو کې لمخ کې ترسره کیدل، خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم یو شمېر ځوانان د خپل ظاهري جوړښت او څیرې د ښکلي کولو لپاره د عملیات کوي. معمولا هغه ځوانان دغه سي عملیاتو ته زړه ښه کوي چې له خپلې څیرې راضي نه وي او یا هم کومه ظاهري ستونزه ولري. په دې ډول عملیاتو کې د مخ د ښایسته کولو ترڅنګ د پوزې، سترګو او شونډو غټول یا وړول، د ورځو ښکته یا پورته کول او دغسې د ځینو نورو برخو د ښکلي کولو هڅه کیږي. دا چې د دې ډول عملیاتو په اړه افغان ځوانان څه وایي لا دوی اورو.
نوم مې سمیته اوسمه په نظر ته دا چې خپل شخصي کار د خپل جلد سره جوړ کی یا جای پلاستیکي کوي یا کوم بل ډول ښایسته کوي. زه خدایم چې دا چې خپل شخصي کار.
زمانه محمد جواد ری کابل اوسیدون کیما. زمانه نظر پلاستیکی جراحی خانه ده او څوک چې پلاستیکی جراحی کوي هغه شاید ورسته له کوم مشکل سره مخامخ دي.
د کابل اوسیدون کی نوید پپلزی وای د هلکانو په نسبت نجونې خپل خایسته ډیر پام کوي او هڅه کوي چې لنورو خپل ښکارا شي. په همدې خاطر د چیرې د جراحي عملیات هم ډیر دوی کوي.
نجونې چې زیات علاقه آرایش مور دو شان ته کوي نسبت علاقانو ته زیات توجه لري خپل صورت ته چې ښایسته ښکاره شي. علاقان هم کوي خو نسبتا کم دي، یعنی په حساب ندرت کولای شي چې پیدا کړي چې دوی په حساب پلاستیکي جراحي کوي، ولی نجونې چې زیات توجه لري دوی ته.
سمیرا هغه پیغله ده چې خپلې جراحي عملیات کړي، خو آیا د له دې عملیات ورسته ښکلې شوې کنه؟
بل یو ځل مې دا امتحان کړی ده، بلې په څیره کې مې تغییرات راوستي او له دې کانه مې سخته پښیمانه هم یم. پزه مې جراحي کړی ده، مشکلې دا چې د ما پزه لوی وه، غوښتل مې چې باید ورکړ سي. دا جراحي مې وکړه خو وروسته له جراحي نه ډېره پښیمانه یم. یا ستونزه دا چې مخ مې خو لوی وه، په اندازه چې ما غوښتل چې باید پزه مې وسي لږ اندازې نه ډېر ورکړی ما ته جوړ کړ، چې دا اصلا ما ته د منلو وړ نه وه او خوشایند نه ده چې پزه مې ورکړ سي. نظر مخته مې د تنفسي لحاظ نه هم ستونزې راته رامنځته کوي.
ارواپو استاد شرف الدین اعظمی وای هغه کسان چې فکر کوي ښکلی نه دي او باید خپل څیره بدل کړي لا ذهنی پلوه روغ نه دي.
اول خدا چې موږ یو اختلال لرو، د اختلال بد شکلی په نامه، هغه افراد او اشخاص چې احساس کوي چې شکل بد ده، دوی په یو ډول اختلال اخته دي، یعنی دا افراد او اشخاص سالم نه دي او دوی به کوشش کوي د خپل بدن او خپل غړي او خپل سترګې او پزې او دا غړي په اصطلاح جراحي کې هغه وکړي عملیات وکړي. دویم کټګوري علت او لامل د دوی هغه ده چې دغه ډله او دغه ټیپ خلک معمولا ډیر خودکمبي نه دي، یو ډول د حقارت احساس کوي، پر نفس اعتماد یې ټیټ ده او دوی متاسفانه دې ته اړ باسي چې لاړ سي او عملیات وکړي ترسره کړي.
ساده حافظي په دې باور ده چې انسان له خپل طبي حالت سره ښه ښکاري او د دې حالت د بدلولو هڅه دین نه کوي.
څومره مې دوستان لرم، ملګري لرم، هغه دې پیژنم، دا کار کړی، خپل سترګې جوړې کړې یا مخې جوړ کړی، اته موږ تشویقوي چې موږ باید داسې یو کار وکړو. ما په ځان کې داسې یو کار نه کوم چې خدای موږ ترې کړی موږ ښه راځي. د دې لپاره چې اما طبیعي ښکلا نه باید موږ له منځ نه یوسو، هر څه چې خدای راکړي په هغه باندې باید موږ راضي اوسو.
نوید پپلزی هم وایي که چیرې د یوه انسان په څیره کې کومه غټه ستونزه نه وي، نو د دې هڅه دې نه کوي چې خبره تر عملیاته ورسوي.
که چیرې احیانا دا فکر کوم مشکل نشي، بعضي نسبتا زیات مشکل چې په صورت کې بیا نو په هغه صورت کې مجبوره کیږي، ول غیر دغه نه ځنه نه غواړم چې خپل څیره ته تغییر ورکړم.
تاندې څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د 4 بجو او تکراری د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
ولې ځوانان نن سبا د سری جراحي عملیاتو ته تمایل خي یا کوي؟ آیا جراحي عملیات سری ښایسته کوي؟ او که څوک له خپلې څیرې راضي نه وي څنګه ځان ته قناعت ورکولی شي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند حبیب سره مرکه کړې ده چې تاسې اوریدو ته رابولم.
ولې نن سبا یو شمیر ځوانان دې ته تمایل ښیي چې دوی باید خپل پوستکی جراحي کړي او خپله څیره بدله کړي؟
اکثرا ځوانان چې موږ ته دلته مراجعه کوي کلینیک ده، دوی خپل ځان ته داسې دلایل لري. ځینو کسان چې داسې خپل د څیره نه داسې راضي نه ده، هغوی داسې ګڼي که زه جراحي وکړم کیدای شي چې ما څیره بیخي بدل شي یا مثلا دا غلط نښې شي. یو تعداد داسې ده چې ځینو اعلانونه او تبلیغات چې ګوري، او یو تعداد رښتیا هم داسې ځینې مشکلات لري، یا مخکې کوم ضربت چای خوړلی وي مخه، یا مثلا کوم جلدی مرض، هغه پوستکی مرض تیر کړی وي لکه دغه سلدانه یا لشمان یا نور امراض چې د سلک پوستکی خرابوي. ځینې کسان دغه مراجعه دلیل هم داده، حتی موږ ځینې مریضان د ځینې عکسونه ځان سره راولي د امکان لري دوی داسې اورېدلی ده چې جراحي پلاستیک مثلا، یا فلمونه تاسو به کتلي وي چې ځینو کسانان چې رای بدلیږي، یو کس مثلا بل کس جوړیږي، داسې فیس ترانسپلانټ کیږي، هغه فلمو مسله ده. داسې واقعي ژوند کې او واقعي طبابت کې داسې نیس امکان نه لري. یو تعداد دا جنره تبلیغات چې کیږي مثلا چې دغه شایان ده که داسې جلدي پروسیجر وي یا مثلا جراحي وي، موږ ورته وایو چې تر دغه حد پورې دا تغییرات راولي چې مقصد دونه ډېر توقع چې مثلا تل لري دونه نه کیږي. که هغوی داسې موافقه درلود بیا هغه پروسیجر ورته اجرا کیږي، که نه درلود بیا ضروري نه ده.
هغه ځوانان چې غواړي د پوستکي د جراحي عملیات وکړي، د دوی باور دا دی چې دوی به له دغه عملیاتو وروسته ښایسته شي. آیا دغه عملیات د دوی ظاهری جوړښت یا څیره ښایسته کولی شي کنه؟
یو مسله هغه اولی خبره و چې چا څیره نورمال ده خو دوی داسې ورنه راضي نه ده، دا حالت نه، دا امکان نه لري. دا امکان نه لري چې دوی مثلا یو جراحي وکړي او دوی داسې وګڼي چې ما څیره به ښایسته شي، دا امکانات ډېر لږ ده. صرف ځینو داسې وړه وړه پروسیجر دي، مثلا ځینو کسان سترګو کې لږ پرسوب لري، دا یو ساده عملیات ده که وکړي کېدای شي تغییرات پکې راشي، یا ځینو کسان پزه یې لږ مشکلات لري، دلته لرو جراګانو شته ده، مثلا پلاستیک جراګانو ده، یا د ګوشو ګلو ډاکتران ده، اکثرا د پزه د ځایونو عملیات دي، یو کار هم بد نه ده، دونه کېدای شي ترې واده تغییرات راشي. یو داسې ده چې داسې کلان که دوی وغواړي چې خپل څیره یوازې دا امکان بیا نه لري.
موږ داسې ځینې عکسونه یا ویډیوګانې هم لیدلې دي چې په هغو کې ځینو هغو کسانو چې جراحي عملیات کړي، د دې په ځای چې د دوی څیره ښایسته شي لا بدرنګه شوې ده. خپل جراحي عملیات ځوانانو ته کومې نورې ستونزې جوړولی شي؟
دا مسله سل په سل سل کوي که اوس تاسو یوټیوب کې یا ګوګل کې مې سرچ وکړي، دغه پلاستیک جراحي باوجود لده چې دغه غربي نړۍ کې دا ډېر پیشرفته ده، مسلکي ډاکتران لري او هغوی عملیات هم کړی ده، خو بیا هم اختلاط ورکړی ده مالتم، او دلته مختلطات لري ځکه چې جراحي خپله یو مغلق پروسیجر ده، سرکار هغه چاړه او دغه ګندل دا شیان چې دا ټول خپل اختلاطات لري سل په سل، که داسې اصلاحي بڼه هم لري، او تر یو حده کېدای شي هر چا کې یو اختلاط وښیي، هر چا کې کېدای شي چې له ده په ځای چې داسې مثبت تاثیر وکړي یو ډېر بد او منفي اغېز هم ولري ورباندې.
یو شمېر ځوانان داسې دي چې هغوی له خپلو څیرو راضي نه وي، غواړي ښکلي شي، خو بېله دې چې دوی پلاستیکي جراحي وکړي څنګه کولای شي چې دوی ښکلي ښکاره شي، یا دوی قناعت وکړي چې موږ ښکلي یو؟
دا فرق دی. ځینو کسان ته چې هیڅ مثلا مشکل نه لري همداسې ګڼي، بیا هغوی موږ هم کوشش کوي چې ورته قناعت ورکړو چې تا څیره سه مشکل نه لري، همدا نورمال حالات ده، نو د کې تغییرات هم امکان نه لري، همدا بیخي نورمال ده او ته باید قناعت وکړي. یو داسې ده چې ځینې پوستکي مشکلات لري، یو ځوان مثلا د ځواني دانه لري، یا مثلا لکې لري په مخ، نور پوستکي ناروغي لري چې لږ داسې پوستکي بد معلومیږي، بیا موږ ورته وایو چې دا شیان موږ اصلاح کوی شو، دا به درته اصلاح کړو، او نور د چې د تا دغه سیراغ قالب دغه تغییرات پکې ناراضی نو تم دونه ور باندې قناعت وکړه، او غیر لغه نه که مونږ خبره باندې قانع نشو، دوی بیا مستقیم روانشناس ته ضرورت لري چې هغه ور سره وغږیږي. او یو بل خبره ده چې د اکثر اندازونی عمر چې ده، دوی غواړي چې د سیدیر خایسته معلوم شي، او دا عمر چې ده مثلا اکثر 30 کلن تر 30 شو پورې مثلا اله دوام وکړي، یا 30 نه مخکته مونږ
خلق تاس پویگه چه یا زوان چه دست سالیر ویش منزی ویش تورسی گی نو جوان غم بیار بنده دا او روستا دا شان بی بیخی هیری گی که او دوی دسی او کار وکی دسی او جرائی وکی که داشی چه روستا بیار طول عمر پارا دوی پخیمانه وسی دل پارا خدا چه لگ زانم لگ سوچ وکی چه دا مثلا موقت خبره دا او مغشای چه لری مغا منده قانه وسی دنا چه دوی ورسی او جرائی وکی
درنو اوریدونکو ممکن سیرمو پا جراحی عملیاتو یا د سنگار پا هغو وسایلو چې کیمیاوي مواد لري خکلی نشی خو که پاک وگرزی او د خپل قد او سیری مطابق سټایل جوړ کړی خکلی او جذاب بخکاره شی. تاند څنګه د خبرونه چې همایون هوا جوړ کړي او ما مسکا هوتاک درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.